افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا برخه د افغانستان او نړۍ د سات د پلانډو خبرونو سره پیلو. دنمارک وایي طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې. په ملګرو ملتونو کې د دنمارک دایمي استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو وروستی اعلان چې افغان ښځې باید په عام محضر کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي، د ښځو او نجونو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونه او په دې برخه کې د طالبانو له لورې له کړو ژمنو سره په تضاد کې دی. دغه ورځ ټاکل شوې چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې ناروې رابللې په یوه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر یاسیګار وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په دې هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. سیګار په خپله ټویټر پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د معلوماتي څانګې په استناد ویلي، د 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او مرستو ته د اړو کسانو شمیر چې په 2021 کال 3.4 میلیونه اټکل شوی و، 4.4 میلیونه ته زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په یوه وروستي راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. په کندز کې د کرنې او مالداری ریاست وایي تر اوسه پورې په دې ولایت کې 15,000 غصب شوي دولتي 15,000 جریبه غصب شوي دولتي ځمکه تثبیت شوي او شاوخوا 2500 جریبه بیرته راګرځولې ده. د ریاست ویلي چې د غصب شوي دولتي ځمکه د پنهکه کولو او د بیرته راګرځولو چاره دوام لري. د چارواکو په خبره ډېر دولتي ځمکه په دې ولایت کې په تیر جمهوري نظام کې پخوانیو چارواکو او زورواکانو غصب کړې ده. تی تی پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د دو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړی ده. دې سرچینو د آژانس ته ویلي چې د اوربن په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د تی تی پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي روسي پر اوکراین له یرغل رئیس ډیر ځلي له کلاستر بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي او کورونه روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي. د سازمان په هغه راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منه شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنې وکړي. ازادي راډیو او ری لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې موویل ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې دي، البته خو لنډه خبري برخه هم لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي له حجاب څخه د دوی منظور د ښځو ټول بدن او حتی د مخ پټول دي. وروسته له دې چې د روانې اونۍ د شنبه پورې طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړل دي، یو شمېر افغانانو او نړیوالو غبرګونونه راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو وویل چې له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده چې یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې راپورته کړې ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دی ویل شوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سر وي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برقه حتمی نه ده، خو دی په عین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور دا دی چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاړه بند حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي، مخ پټول د حجاب کې دي. برقه او چادري یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده، که تور وي که سور وي که بل ډول وي، خو دغه ډول حجاب او یا ټیکرای دا ټول حجاب بلل کیږي. یل دی ورا خو که خور کی ځان لپاره حجاب جوړی او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي عام حجاب ده.
خو مهاجر پاینه حال کې تور لګوي چې جنو رسنیو د حجاب پاړه د دوی طرحه تحریف کړي ده.
جنو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړي او طرحه کله ته واضح توګه باندې ویل شوی دي. دا غار ډول حجاب چې وي دغه ډول او حجاب بلل کیږي.
د د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي، او هماغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا دا دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني، په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمېر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي، او په لړ کې به یې د افغانستان پر بشري وضعیت، د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پرېکړې په باب بحث وسي.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
په تاجکستان کې د امریکا سفیر ویلی دی چې هغه الوتکې به د طالبانو حکومت ته ورنکړل شي چې د تیر اګست میاشتې له 15 د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو هغه هیواد ته وړلي. دغه راز له دې مخکې ازبکستان هم ویلو چې د طالبانو له وخت رسیدو سره هم مهاله له افغانستانه ورغلي الوتکې به طالبانو ته ونسپاري، ځکه چې دا الوتکې د امریکا دي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اګست تر 20 پورې ازبکستان ته 6 او تاجکستان ته 3 الوتکې وړل شوي وي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي، او اوس د امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي و چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بلاخره به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دي دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم غږ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په وروستي درې میاشتنی راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 3.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو، زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې ده. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی وویل چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 8 غیر فعالې الوتکې او هلیکوپټرې ترمیم کړې دي.
خبری صاحب له آزادي رادیو.
له تکم یوې میاشتې راهیسې شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته اعتراض ته دوام ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دې د دوی د ژوند شرایطو ته پام واړوي. اسمت سروان په دې موضوع له افغان خبریال سونیا شینواري سره چې په اسلام آباد کې دېره ده مرکه کړې، هغې په پیل کې داسې وویل:
په سختې ګرمۍ کې، باران کې، طوفان کې، او حتی روژه په خوله دغلته شپې ورځې سبا کړې، تقریبا د زورو نه ډېر افغان مهاجر هم دلته پراته دي، او ډېرې سختې ورځې او شپې سبا کوي. حتی تر دې چې دوی مریض شي، هغه ډاکتران چې خپله د دوی مینځو کې دي او همدغلته پناه غوښتونکي دي، د هغوی نه ګټه اخلي، هغوی یو بل سره مرسته کوي. نن یې 4 ورځ شوه چې دغه پناه غوښتونکي چې کوم سپین کفنونه په ځان کړی دي او د کل آسیا موږ ووژنې په دې شعار سره دلته ناست دي، او د یونیسیف د دفتر مخته او د دوی نه مرسته غواړي.
دوی ته د دې اعتراض په بدل کې چا څه ځواب ویلی دی؟ څه ورته ویلي دي چې اعتراض ته به توجه وسي او غوښتنې به ومنل شي؟
تر ننه پورې هیڅ کوم نړیوال ارګنایزیشن یا هیڅ هم اتا یونیسیار هم د دوی غوښتونکو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه پورې دوی هاته لیدلی نه دي، نه د دوی سره د خبرو اترو لپاره راغون شوي یا ورته راغلي. نو دغه افغان پناه غوښتونکي کوم دا حالت دوام عمومي، دوی خود خپل دغه اعتراض نه لاس نه اخلي، نو دا به یوه انساني فاجعه منځته راوړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سونیا شینواری و چې په اسلام آباد کې د شاوخوا زرو تنو افغان پناه غوښتونکو د اعتراض په باب نور معلومات را سره شریکول. له کم یوې میاشتې راهیسې دغو افغان پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته اعتراض ته دوام ورکړی دی. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د دوه سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد د افغانستان نوي واکمنان د پاکستاني طالبانو د تحریک جنګیالیو ته په پناه ورکولو او د هغو په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو سرپرسته اداره دا ادعا پرله پسې ردوي. د ټي ټي پي دو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د اوربن په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوی چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانس پرس په راپور کې د دواړو سرچینو په قول دا هم ویل شوی چې د پاکستان د حکومت یو مرکچی پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره یې اوربند کړی، خو دواړه خواوې دایمي اوربند او سولې ته نه دي رسېدلي. بیا هم په پاکستان کې تنقیدو په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بېساري ډول رالوېدلی. پرون چهارشنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 190 روپۍ او په آزاد بازار کې تر دې هم لوړ تبادله شو. پاکستان هیله مند دی چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیول شي.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نور هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو، خو په وروستیو درو ورځو کې د پاکستاني روپۍ ارزښت په پرله پسې ډول ټیټیږي. ځینې پاکستاني شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازې ارزښت لوړېږي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو نیټه اوږده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره موافقې ته ورسېد چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د دغه هیواد د 3 میلیارد ډالرو پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک له شمیرو داسې ښکاري چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 14.5% ده چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده. په پاکستان کې انفلاسیون په ګاونډي افغانستان کې د جنسونو پر بیو د پام وړ اغیز لري.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه